د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم، تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه، دا مهم خبرونه سره ټکی. په پاکستان کې د تیزو بارانونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان نور وژل شوي دي. په خیبر کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې وي. او ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په یو چاودنه کې په لاس درلودلو تورن وو. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. یادې ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي. یادې ادارې ویلي چې په دې پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د جون له 15مې راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. په دې کې تر اوسه په مجموعي ډول په پنجاب کې 43، په خیبر پښتونخوا کې 18، په بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز باران امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یو جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې شامله وي. د جولای پر 10مې سوي د جرګې کې ځینې ځایي دینی عالمان او کونسلران شامل وو. د مفتي عبدالرحیم په نامه یو دینی عالم دی غونډې ته وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چہرے پر ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہرگز نہیں پڑھائیں گے.
د لنډی کوتل تھانی مشر ابراهیم خان په دې اړه مشال رډي تویل چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته او کچیر یو دینی عالم د چاپ واده کې ګډون نه کوي نو دا دغه خپل خوښه ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرانشاه پولیس تھانی یو چارواکي او د ملي جمهوري غورځنګ غړي د جولای پراتم مشال رډي تویل چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حکیم خیلو سیمو کې پډز وژل دي. عتیق الرحمن یو فعال سیاسي کارکن او د یو سرکاري سکول استاد هم وو. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په هرنای او شارګه سیمو کې نن په مکمله توګه هړتالو. د هړتال د هغې پیښې خلاف و چې وسلوالو د جون پر 26مه د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 11 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنایي د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. له دې هړتال سره نن ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. د هرنایي عوامي اتحاد وایي چې په سیمه کې یې بدامني ده. وسلوال ترې د ویلی پر سر بتغواړي نو حکومت دې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پنجاب په سرګوده کې په یو مسافر وړونکي موټر کې نن د ګیس سلندر چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژل. پولیس وایي چې په دې چاودنې کې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د ژغورنې د ادارې ویاند رضوان حسن ویل چې 10 نور کسان په دې کې ټپي شوي هم وو. ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په برید تورن بلل شوي وو. فارس اجانس ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم کتالی نن سهار په شیراز کې د خلکو په وړاندې په دار ځړول شوي دي. پر شاه چراغ زیارت په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپي شوي وو. دغه برید زمواري داعش ډلې منلې وه. اورسته خبر د لوبو افغانستان د کرکټ په دویمه یو ورځنی لوبه کې بنگلاديش ته په 122 منډو مات ورکړه. افغانستان د درې لوبو په دې دویمه لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او کوربا هیواتیا د 322 منډو هدف وټاکه. د افغانستان نه لوبغاړي اوټ شو. د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز 145 او ابراهیم زدران 100 منډې وکړي. په جواب کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوور کې د 101 اتیا منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې زیاتو بارانونو لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وایي بد امنۍ پر بیا کډه کولو مجبوره کړي دي. د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن سوي د کراچۍ او کوټې ترمنځ لوی لار لا هم نه ده رغول سوي. پر دې لار سفر کوونکي وایي
د پلونه خراب دي. د دې پلو د وچ سره موږ هر وخت مسلې هر وخت موږ پکې ولاړ یو او دا کله کله د شپې موږ ورسېږو غلم پکې ولاړ.
د پیسو نړیوال صندوق په پاکستان ته د پور ورکولو په اړه ممکنه تړون ته د جولای پر 12 کتنه کوي، خو د یاد ادارې مشران تر هغه وړاندې د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره ویني.
IMF سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن ورازي آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي. د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه به مني که نه به مني.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون له 15 راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې په تیر یو شواروز کې بارانونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 19 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا بارانونو سیلابونو او ځمکه خویدو تازه لړۍ خیبر پختونخوا کې واربیا مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د جولای 8 نیټې پورې ټول خیبر پختونخوا کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شنګله کې 8 ماشومان هم شامل دي. صبح کې د نورو زیانونو پاړه د پی ډی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داول مشال لیړو ته ویل
تر اوسه په مختلفو واقعاتو کې چې بارانونه او لینډ سلایډینګ په دې کې د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې 12 تنان چې دي دا په حق رسیدلی دي چې په دې کې 8 ماشومان دي، 2 زنانا دي او 2 ساړي دي. ورسره ورسره 21 کسان چې دي چې په کې ماشومان هم شامل دي دا زخمیان دي او د بارانونو چې کومه تازه لړۍ ده په دې کې 13 کورونو ته زیان رسیدلی ده چې سب جزوی توګه دي، سب بونډری والز دي او سب مکمله توګه دي. په دې کې کارک دی، نارت وزیرستان دی، سوات دی او نور چې کومې دي خیبر پختونخوا مختلف سیمه دي.
په غریزو او بر علاقو کې سیلابونو او ځمکې خفیدو له امله لارې هم بند شوي وي، ولې چارواکي وایي ټولې لارې اوس خلاصې کړې دي. دغه ډول ولاړو فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. حکومت اغیزمنو کسانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او وایي تیر وختونو کې چې به څومره پیسې ورکول کېدي د هغې نه به اوس زیاتې ورکوي او دا پریکړه حکومت د جون په 10 کړې ده. د دغه مالی مرستو په اړه خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا آبادکارۍ او بحالۍ څانګې ویان تیمور علی مشال لیډو ته وایي
دوبای حکومت خیبر پختونخوا په قدرتي آفات په دوران کې چې کم کسان په حق رسیدل یا زخمیان کېدل دا غي چې کومه پالیسی ده نو ایک یې ریویژنز کړی دي. قدرتي آفات په دوران کې چې کم کسان خدا نه خواسته په حق رسی دا غي ورثه به پر کس 10 لک روپے ورکړي. همدغه رنګ چې کم پکې شدید زخمیان کیږي نو غي د بارو 3 لک روپے پورې پیسې ورکړي. چې کم کسان پکې سبستانشل انجریز خدا نه خواسته چاته راځي ایته 500 روپے پورې ملاويږي او دا پیسې به چې کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یعنی کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ دا باغی وے دیتا ریلیز کوی
دے نوڑان دے با مشوے کسانو ورساتا 15 لاکھ روپے او جوبل لپارا 2 لاکھ روپے وے. پاکستان کے دا قدرتی افاتونو دا نظم قومی ادارے یا این ڈی ایم ای لخوا پا ٹویٹر شریک لشی وے شمیرو تر مخا تے 25 جون مرا سے ٹول ملک کے لگ تر لگا 50 کسان مشوے دی او 80 سخ زیاد جوبل شوی ہم دی او دا ڈول پلسگونو ودانے ہم زیان منی کڑی دی. دا بارانونو او سیلابونو تازہ لڑے دا پنجاب لاہور خار ڈیر اغیزمن کڑے دے. بلخوا موسمیات محکمې را روان شپو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو یو جرګه سوي ده. په دې جرګه کې ویل سوي چې دینی عالمان به د هغو خلکو په ودونو کې ګډون نه کوي چې د دوی په وینا د موسیقۍ محفلونه او نڅاوي پکښې وي. دا جرګه پرون سوي ده. د لنډی کوتل پولیس وایي چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نشته. د دوی په وینا کوم دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي، نو دا د هغوی خپل شخصي کار دی. فرهاد شینوارې نور حاله کوي.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي، نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي، او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحه تبهم نورزی. دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یوا اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون مکوي چې داسې ډول کارونه تر سره کوي. په دې موخه مفتی عبدالرحیم د غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چھوڑتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دو محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وا. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځنې ناوړه کارونه دوی په خپل هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشالۍ کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم، دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشالۍ مونږ په دغه طریقه باندې منځو، نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي. وبنشتا زنانم چې کوم د یو بوب سي یو یو دوه دوه کیلومتر بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه، نو دا غینه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د مولایانو لپکار دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي، نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي اورئ.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې هلته د رواني بد امنۍ لکبل ډیر اندېښمن دي. دوی وایي د پرلپسې بمی او هدفي بردونو خلک سخت ویرولي او ډیر خلک د کورونو پر پرېښودلو مجبور دي. دا په داسې حال کې دا چې نن هم هلته په هدفي برید کې یو ځایي سیاسي فعال وجل سوی دی. د په روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلورویشتم هدفي برید و چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وجل سوی دی. عمر وزیر دې تکتنه کړې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا ډیری خلک د خپلو سیمو نه بهر په ژوند کولو مجبوره شوي. روانه میاشتې په پنځمه نیټه میرامشاه حمیدالله شهید پوستې سره ځانمرګي برید کې درې فوزیان یو ماشوم ووژل شول او درې سرتیری او لس ولسی وګړي ژوبل شول. چې لس ژوبل کسانو کې یو ماشوم وروسته سا ورکړه. سیمه کې روان کال کې دغه پنځم ځانمرګي برید وو او تیر 2022 کال کې دغلته ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د دې تر څنګ روان کال کې شمالي وزیرستان کې درویش هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیر شو پورې ځایي مشران ځوانان پکې ووژل شول. شفقت داوړ چې میرعلي په بازار کې خپل دوکان درلود، نوموړی وایي چې دا نام نه یو هدفي وژنو د لاسه مجبوره شو چې میرعلي پرېږدي او د پنجاب په یو ښار کې یې خپل کاروبار ته دوام ورکړ. خو د کورنۍ په اړه فکرمند دی چې نشي کولی ټول خاندان له ځان سره بوزي.
وزیرستان چې داس حالات رول چې د مکه خودکش ټارګټ کلینګ سره چې دې سره حالات رول دلته خلک کیسې جي پندې دوبه هغه مجبور شو چې الکه پرشتلې ته لوړل، بلکې دمر سره حالات غدي چې مېر چیرې هم یای د زون نور یا کوي په دې میځ د وزیرستان بد قسمت یې مندي چې کې مې دي هغه خپل بچی ته ویل چې زمونه پیری لوټ شه ترک تک ورتس نه مبتا لکه وزیرستان نه توځه خبردم نہیں پتے پیرے تھوڑا جی نہ تو چی تو سیاسی ورک کریے تو کاروباری ہے تو مثالی میں محکمے سارا چار کے بلکہ اور یو کاس اتنے بدم نہیں نہ انتہائی تنگ نہ مطالبہ کی اپ چمشتہ تا حصہ نہ روکوی کو امن دمشتہ کہیں کرش.
شمالی وزیرستان کے 2014 لسم کال کے وسلہ والو زید پراخ فوزی عملیات وشول چلا کونو خلق ہم ترے بے کورا شول. خو اس دا انتظامیہ پوینا 90% نہ زیاد بیر تخ پلوسی متا واپس شوی. نمیر علی یو بلو سیدون کے چې د حالاتو نزاکت په وجای نه غوښتل نامه واخیستل شي او غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي، شکارا ګرځي او خلک په نخه کوي، خلکو ته ګواښونه کړي چې عام خلک بیرته د خپل ژوند لپاره اندېښمن شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال او سیډون کې ناصر داوړ وایي چې عملیاتو پس دوه کالونو پورې مثالی امن وو، خو 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې پیل شوې. وسلوالو بریدونه د فوز او وسلوالو ترمن نشته او ځانمرګي بریدونو دوام ولرلو چې له وجې ډیری خلک بیرته وزیرستان پرې خودو ته اړ شول.
په اپریشن ضرب عزب کې اسلوالو ډلو یو غټ نقصان دا وشو چې د دوی نتورک ختم شو، خو نتورک بیا په هغه وخت کې فعال شو چې کله طالبانو سره ټي ټي پی سره د امارت اسلامي افغانستان د لورینا د غریب مشرۍ کې امن مذاکرات لګیا شول. امن مذاکرات په وخت کې په ټول پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې د دوی رسایي وشول. یو ځل بیا راغلل مخکې کا مونږ وګورو دویمه دریمه ورځ به یو خبر راتلو د دوی طرف نه. اوس داسې هم شته چې د ورځې 12 ذمہواری هم دوی واخلي. کدا خبرې وي چې د اندر نګری دا نو څوک پیسې انویسټ کولو ته تیار نه دي، بلکې خلک الټا اوزي لګیا دي کې ټارګټ کلینګ بیا خپت جوبن سره روان دي. سکیورټي ادارو خبرو کې هغه هم ټارګټ کیږي لګیا دي، عام رسوم ټارګټ کیږي.
شمالي وزیرستان کې دروانې نام نه هدفي وژنو او وسلوالو بیرته فعالیتونو په اړه ځای ولس په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویلي چې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات ته دوام ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. شمالی وزیرستان کې یو لوړ پوړی فوزی افسر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زید اقدامات لګیا دي. روزانه په بنیاد د دوی زید کاروایی کیږي. لزګونه وسلوال یې روان کال کې وژل یو نیولې. د پوینا تیر کال یې هم د غلطه ټول 102 وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلی ول او تر سلو زیات وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي نیول شوي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریڈیو ته غوړیست د کراچی او کوټی ترمنز لوی لارا د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن شوی و. پر دې لارا تلونکي خلک ګوایي چې دا لارا په ډیر سیمو کې لا هم د پخوا په څیر نه درغول شوی. د دې په وینا د لارې د خرابې له پلوه نه یوازې لستون زر مخامخ دي، بلکې د شپې مهال چې د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک له شپې سفر کوي هلته د غلو ویره هم ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچی او بلوچستان کوئٹی ترمنس یوازینی سڑک چې د کراچی کوئٹی هایوے بنوم یادیږي، تیر کال 2022 د پشکال په بارانونو کې په ځنی ځایونو کې پلونه او سڑک سیلابي اوبو وړې وو. په یاد لارا د کراچی او کوئٹی ترمنس سفر کوونکي وای یو کال تیر شو خو دغه قومي لارې تباشوي پلونه او نورې برخې لا جوړې نشوې. د کوئٹی او کراچی په قومي لارا سفر کوونکي بلال خان مشال لیډیو ته ویلي چې زیاتره په یاد لارا سفر کوي ناروغان د کوئٹی نه کراچی ته بوځي. د خراب سړک لوجی ورتا لوی ستونزې دي.
د مونږ اکثر د مریضان بوزو د کوټې نه غو طرف ته د کراچی ته نو د وړو د لزبلی طرف ته چې د کوم پرونو د سیلاب کې وړو د تقریبا یو کال شولو هغه له سه کلوټي اعلی تر اوسه پر مغه شانتي خراب دي چې ته زی ته د روډ مین روډ نو کوزي ګلاندې کچی ته بزی پس په بیا رخيږي. د راځي به هم لګړې گزارو کې اکثر د شپې کې د موسم ګرم دي نو خلک د شپې سفر ډیر کوي. د شپې به د سیاډو اندازه نه لګي چې مخې د داسې اکسیډنټ ونه شي لاندې خو مکمل کند دا ډیر خطرناک او ډیر مطلب عوامو ته پټ زیات غټ تکلیف دی.
په یاد لارا سفر کوونکي هر مسافر هم دغه فریاد کوي چې یو خو سړک تنگ دی او بیا په تیرو سیلابونو کې تباشوي پلونه او سړک لامات پراته دي. په یاد لارې د کراچي او پښین ترمنس بس چلوونکي یو ډرور نصیب الله د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان په لسبیلی ضلع او نورو سیمو کې د خرابو لارو لوجې د دوی درې ساعت وخت زیات لګي او په کچه لارو د تګ را تک په وخت د شپې غلو یا کوان هم لوټي.
کوم چې دا د بیلې ستروتله پرې د پلونه خرات د دې پلو د وچ سم مشتار وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ او دا کله کله د شپې موږ ورور سیږو غلم پکې ولاړ غلم یو وش کی بي عزت هم کی کوم چې د مش سره پسنجر د پسنجر مر وخت دغه سره مخامه کی د خرابيان سره او بل تقریبا چې موږ ور سو پدی کی درې څلور غنټې موږ ور وخت پکې ولاړ بیا چې د ځای سم موږ روزو چې غوزګاټ لا ور سو تقریبا په غوزګاټ کې بیا موږ دې ټیم ځای سوي لیا زاده حکومت موږ دا درخواست چې دا پلونه دی را جوړ کې دا تقریبا دا کال کېږي یا نیم کال کېږي دا پلو باندې یو خشه کار نه دی سوی نه چا کار کړی دی.
د بسونو او نورو گاډو مالکانان وایي د لسبیلی وټ اوتل په خراب لارو گاډي هم سو زلا لویدلې دي او د دې لارې د جوړولو لپاره دوی سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړي خو تر اوسه یاد سړک جوړ نشو. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو کوچونو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي
دې باندې د وډ سونی سي وړ یعنی دغه سباد لسبیلا اوتل وندر هپچوکی دا ترمابین تقریبا د 200 کیلومتر ترمابین تقریبا لس یا دولس پلونه ماتی غټ غټ یعنی دا کنوټان چې ورته وای دا ماتی دا باندې تقریبا تر کال زیات ټیم وصولو پر دې باندې تر اوسه د یوې روپۍ کار سرکار نه دی کړی چې جواب بیا په دا پلو د وجه سره چې دا کم پلونه وبو وړي دي په دا کې اکثره دا نورې لارې چې جوړې کړې دي په هغه لارو باندې د دې د وجه اکثره اکسیډنټونه وسی ولې چې ګاډي لایټ سي په دا کې کم سے کم مرتلور 15 غنټې ځای کې.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا د جولای په ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کراچي او کوټي ترمنس په قومي سړک ورزيدلې پلونه او نور ځایونه د بحالۍ کار روان دي خو د مالی ستونزو لکبلا د سړک بیا جوړولو کار ودریدل نه دي خلک په قلاره شوې دي.
بلوچستان کا جو ایک مالی بحران ہے ہمیں فائنانشل ایشوز ہیں
دا وایي چې بلوچستان یو اقتصادي بحران سره مخ دی مونږ ته اقتصادي ستونزې دي بیا سړک او پلونه بیرته جوړول کار یوازې د بلوچستان حکومت ذمہواری نه ده مونږ د مرکزی حکومت نه د دې لپاره ځانګړې پور غوښته وو چې وزیر اعظم هغه منظور کړي هم دي خو د بد مرغه تر وسه نه دی ملو شوی او بلوچستان حکومت ته د ان اف سی ایوارډ کې شوی پیسې هم لنه دي ملو شوی. د بلوچستان اعلی وزیر ډیر زر بعد وزیر اعظم سره لیدل کوي او مونږ هیله لرو چې د بلوچستان ټول قرض یا واجبات په ادا شي.
بلوچستان کې جتنے بھی ڈیوز ہیں انہیں میں کلیئر کیا جائے گا.
فرا عظیم شاہ زیاد تکڑی چی دا کوئٹے کراچی ترمنز پیاد سڑک زیاد ترپلونا دا مرکزی حکومت دا سوری لاندی ادارے نیشنل ہائی وے اتارٹی یعنی این ایچ اے جوڑوی او دا دا این ایچ اے ذمہ واری دا. بلخوا مونگ پدی اڑا سو زلا دا پاکستان دا مواصلاتو وفاقی وزیر اسد محمود سرا دا تماس نیولو ہسو کڑا خو دا نوموڑی سرا مو رابطہ اونشوا. نوموڑی دا مواصلاتو وفاقی وزیر دے او این ایچ اے ادارہ دا حق دا وزارت دا سوری لاندی کار کوی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ځایی اوسیدونکي وایي چې هلته د ودونو پر مهال په هوا کې ډزې کول دي بند کړل سي. دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د پردي بندیز ولګول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرو دوو اونیو کې یو شمېر کسان په هوایي ډزو لګېدلي او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې آگاهي مهم هم پیل کړې او چې څوک ترې من نسي نو بیا به هم د هغوی پر ضد کاروایي کوي. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په جمرود باړه او لنډي کوتل کې په تیرو دوه ونیو کې د هوایي ډزو لامل یو شمېر کسان جوبل شوي او د نوړان دي ځنې کسان ترې مړ شوي دي. د خیبر ولسی وګړي وایي چې باید د واده خادو په محل په دې هوایي ډزو باندې بندیز ولګول شي. په باړه کې ویلج کونسلر زاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا عمل غیر قانوني دی او پکار دا حکومت یې مخنیوي وکړي.
ډیر زیات هوایی فایرینګ کې یو دغه ډیر زیات نقصان نه وي. یو خو دا قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم او هغه په واجه شوی وي. دا خو یو بد عمل دی، یو غیر قانوني عمل دی، یو غیر اخلاقي عمل دی. او داسې عمل دی چې یو انسان پیسې خپل خرج کوي، کورتوس خپل ولي، او دا هیڅ پته نه لګي چې اسمان په لوډازې کوي او په هغه باندې په کلیو کې په درندونو کې ګرمې موسم یا نور مسموی خلق ولاگی وکی خبرو په بوره توصیل کې تقریبا چې دوی داسې وکی رغلی چې هغه باندې هوایی فایرینګ باندې ینګ ظالمی مړ شوی. نو ځوین چې دغه پر قوانین جوړ شي، مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درامت وشي.
د خیبر ضلع پولیس وایاند ظهیر خان پر دی وای چې مونږ په هوایی ډزو بندیز لپاره آگاهه مهم پیل کړای او د خلاف ورزي په صورت کې په دې کار کې ککړو کسانو پر زد اف آئی آر هم درج کوو.
هوایی فائرنگ حوالے سره مختلف مونږ آگاهی مهمونه چلولې دي. تاڼو په ساته کولی کچېری چی نو پاغه کې مونږ د دین هم د تاون تم کړو او چې خلاف ورزي کوي نو هغه باندې کلیئر کټ اف آئی آر کټيږي. نو دې کې باقاعده تر اوسه خو چونکې نوې زم شوې علاقې دومره آگاهي او دومره په اف آئی آر وغیرہ دې باندې د خلکو پوهه نه و. خو اوس چونکې د وخت سره سره په دې باندې اف آئی آر هم کیږي، پاگے کے 337 راضی، 354 راضی، 302 پکی راضی، کیوں چونکہ ڈائریکٹ قتل پکی کی گی. نو دوی لبایت پکار دی چیز سزا نہ بڑھ کر انسانیت تا فکر ہو دینے ڈڈا ہو کی ہوائی فائرنگ خلاف چکم دے پولیس اقدامات یا غیر مرست ہو.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ایمرجنسی د ریکارډ تر مخه په دې دوا ونیو کې لک تر لګه لس ماشومان وروړل شوي چې هوایي ډزونه پس پرې نامعلومو اطرافونه ګولۍ را پرېوتلې او سخت جوبل شوي وو. خو بیا ځنې جوبل کسان پېښور روغتونونو ته وړل شوي چې دوی سره یې ریکارډ نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوی دی. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت انتظام اداري ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه ولستنه نور وژلي دي. یادی اداري ویلي چې په تیر یو شواروز کې اته تنه په خیبر پښتونخوا او نه په پنجاب کې وژل شوی دي. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام اداري دا هم ویلي چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. د خبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلې دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر اوومه سوې دی جرګه کې ځینې دینی ځایي عالمان او کونسلران شامل وو. د لنډی کوتل ثانی مشر ابراهیم خان نن مشال رډي تول چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته. د پوینا کا څوک په کم واده کې ګډون نه کوي، دا شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د عمران شاه پولیسو تانی یو چارواکي او د ملي جمهوری غورزنګ غړیو د جولای پر اتمه مشال رډي تول چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حاکم خیلو سیمه کې په ډزو وژل دی. چا تر اوسه د دې پیش ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په هرنای او شارګ سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې وسلوالو د جون پر شپږویشتمه د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار یولس ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنای د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. او د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې څلور وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او دوه امنیتي سرتیری وژل. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور، ملګرو ملتونو تایید کړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پایله راځي. د سلګونو ماشومانو په ګډون تر نظر سل زیات عام وګړي وجل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په ریپورت کې چې پرون خپور شوی ویل سوي په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 نور عام وګړي ټپي سوي هم دي. پدېړه تفصیل د سالم محمد صالح پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکران کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې په اوکران کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر یو سل او یا ملکیان وجل سوي او د څباندې زرو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکران په 1504 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکران په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شای تر دې څو برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوندې پیښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1400 نوي و، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوی او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوی ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلی چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو لقبل د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوی چې لړډلې 293 کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوی دي. د دې راپور لمخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې لقبل خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حمله د توغندیو وشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپوکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدل کړي. په افغانستان کې د بیوزلۍ پراخېدو او له دغه هیواد د لوستي نسل وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي پراتونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دا کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهرمیشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواک او سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیوالو شورا مشر دور محمد شناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کې نه ول شوي دي، ماشین لري مرده دي ځغ پورته کړی وي. وارو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کو دا اوس په اختایو د دې کار مخې ته لري چې وکولې سو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد څخه د مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا څبان دي دوه کال مخکې جوړ شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجس. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګوزړن پر ضد د واکسینو د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین د یونیسف او روغتیا نړیوال ادارې په مرسته پیل شوی. په ننګرهار کې د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.2 میلیونه هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کالو کمی. تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو بیا ګوزن پر ضد دا سلور ورځنی کمپاین د جولای په 8 نیټه د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې په مرسته پر ننګرهار، سربیره، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي مافیت عمومي مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي په دې کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې سباندې 800,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق شي چومرونه تر 15 کلونو کم وی. نو موړه له قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې د پولیو د ساس کې په تطبیق کې د دوی له ورغلو ټیمونو سره همکاري وکړي او په کورنۍ وغږ کوي چې تر 15 کلونو کم خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
سلوولاتو کې دغه د پولیو کمپاین شروع شید چې دا به څلور ورځې دوام لري، چې دغه جملې څخه په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,509 تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي. د کورنۍ د غړو مشرانو څخه، د قومي مشرانو، د علماي کرامو څخه هم غوښتنه ده هغه ټیمونه چې ساحت درځي هغه سره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه نازولي ماشومان بي واکسین پاتې نشي، او همدارنګه د حفظ الصحه په ساتنه کې دوی باید د موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي.
د دې په خبره په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 1,60 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته د پولیو نه د مخنیوي په غرض پوهاوی ورکوي. د ذکر وړ ده چې په روان 2023 زیږدیز کال په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه د ننګرهار په بټي کوټ، بیسودو، دور بابا او کوټ ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له مشرانو سره لیده کاته کړي. IMF دا ملاقاتونه پر داسې وخت کوي چې یاد اداره د جولای پر 12 د مامورینو په کچه له پاکستان سره د سوي تړون بیا ارزونه کوي. پاکستان هیله لري چې دا تړون به ورسره لاسلیک سي. که IMF له پاکستان سره دا تړون لاسلیک کړي نو پاکستان ته به پور ورکوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو.
IMF پاکستان ته د نوې معاهده چې ورته سټینډ بای نوم ورکړل شوی د نه همیشته د پاره ورته $3 اربع قرضه ورکوي. دا اول وار دی چې د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د هغوی مشران پاکستان کې حکومت او د معاشي ماهرینو یا کاروباري تنظیمونو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاویږي. دغه ملاقاتونو کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. ولې د نورو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه به کوي او یا نه، دغه لا هم نه ده معلومه. د سیاسي ډلو سره د ملاقاتونو ترشا څه وجه کېدای شي؟ ماشال رډ هم دا پوښتنه د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور آفریدی نه وکړه.
خو اوس د پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات مستحکم نه دی، بل چې کوم ټول ټاکنې روانې دي باغې باره کې هم څه یقیني صورتحال مخې ته نه راځي، یعنی د ملتوي کېدی ورستو کېدی هم شي. نو په دې وجه باندې د IMF سره هم دغه فکر چې دی هغه مل دی چې که روان وخت کې دغه قرضه پاکستان ته ملو شي او بیا په ټول ټاکنو کې د هر چا حکومت مخې ته راشي، نو هغه چې بیا په صحیح توګه باندې هغه قرضه هم واپس کړی شي، او بل پارلیمان کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا نیوکې یا مخالفت د دغه قرضې ونه شي.
د IMF سره د پاکستان تیر د تحریک انصاف حکومت هم د $2 اربع د قرضې پروګرام شروع کړو چې هغه کې ځینې پیسې پاکستان ته ورکړل شوي. ولې په هغه وختونو کې چې دغه پروګرام شروع شو د اپوزیشن ډلو لخوا په دغه قرضونو خستو ټکونه کېدل، او تیر قسط چې $1 اربع او $2 کروڑ جوړیږي لا هم پاکستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستان د $3 اربع د سټینډ بای په نوم یو بل پروګرام شروع کړ چې د جون په 13 د IMF په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم پاکستان سره د $3 اربع معاهده شوی، او دغه پیسې به ورته د 9 میاشتو لپاره ملاویږي. د IMF د دغه معاهدې نه پس پلاوی پاکستان کې د سیاسي ډلو سره په ملاقاتونو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو په خبره یوازې د قرضې خبرې د بحث لاندې راغلي، نور کومه غوښتنه او یا سیاسي خبره پکې ګنې نه ده شوې. مشال ریډیو د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه پوښتنه وکړه، آیا د IMF د پاکستان په سیاسي حکومتونو باور کم شوی او که څنګه چې د قرضې ورکولو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه کوي؟
دیکھیے گزشتہ 10 میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی
مورا پتیر کالون کی دعوت چې د مسلم لیگ په حکومت کې هم او د پی ٹی آئی په حکومت کې هم د IMF سره معاہدے خوش ہوئے خوب خلاف ورزیان شوی، بل رختہ اقتصادی حالات نور هم خرابیږي چې په نتیجه کې سیاسي اقتدار او یا واک لا نور کمزوری کیږي. نو نتیجه یې دا وتله چې IMF او یا نور هغه مالیاتی ادارې چې امداد بای کاوه هغه هم شکمن شوی دی. د توصیف احمد خان په خبره هغه ځکه هم شکمن شوی چې آیا دغه د قرضې پروګرام به سم وچلیږي او کنه، آیا کوم راتلونکی حکومت خو به نه ختموي او یا به یې خلاف ورزي خو نه کوي، نو ځکه هم هغوی د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه شروع کړي. نو بیا سوال دا دی چې په تیر وختونو کې سیاسي ډلو یا سیاسي حکومتونو دغه شان معاهده ولې کمزوري کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وایي دا ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونو د خپل منځي اختلاف په وجه د آی ایم ایف د معاهدو خلاف ورزي کړي، او بل دا چې ممکنه دا هم ده آی ایم ایف په دې ملاقاتونو کې ځینې سیاسي مقصدونه هم لري.
آی ایم ایف سره دا مسله هم ده چې په پاکستان کې کوم واکمن ورازي، آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي؟ د هغې د واپسۍ دپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه به مني که نه به مني؟ هسې نه چې په پل نه مخکیني باندې ورواچي چې دا خو هغه اغستې وه، د هغه په وخت کې اغستې شو، زه خو د دې ذمهوار نه یم، زه خو ملک چلم، زه خو د ملک نورې معاملې سموم.
د آی ایم ایف د پلاوي سره ملاقات نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر ټویټ کړی، دوی د پلاوي سره ملاقات کې د معاهدې هرکلی کړی. تحریک انصاف د دغه معاهده هرکلی تر دره روانو انتخاباتو پورې کړی، او دوی غنی چې انتخابات به شفافه په وخت او آزادانه وشي. د حماد اظهر لخوا د دغه ملاقات احوال د ټویټ په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار بلال کیانی هم ټویټ کړی او لیکلی دی د آی ایم ایف پلاوی د ټولو سیاسي ډلو سره ملاویږي، د پاکستان پیپل ګوند سره هم ملاو شوی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف سره نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انتخاباتو یا ټاکنو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې دا لا نه ده په ډاګه سوې چې راتلونکي ټاکنې به د 2018 کال او که د روان 2023 کال د سرشمیرنې یا مردمشمارۍ پر بنیاد کیږي، خو دی وایي چې ټاکنې نه ځنډیږي او پر خپله نیټه به وي. خو بیا شنونکي او د دوی مخالف ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف غړي وایي د پی ډی ایم حکومت انتخابات نه کول غواړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2018 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکارنه ده، ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلۍ د غزولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته دی نه قانون، او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دین وړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او بانی لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې څنګه پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو، د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه، ججمنټ هم ونه منو، ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اپ کورټ په دوی لګېد، کنټمپټ اپ کورټ یې په ونه لګاو. نو خبره دا سیده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي، او دغه کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو، شفاف الیکشن وشي، هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجارټي سره پی ٹی آئی راضي، او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي، خو شنن کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونو دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غځوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پېښور کې خبریال او شنن کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی وخت کې چې سر اختیار دی په پاکستان کې، د اغې د رویې نه خدا سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی، او د دې لپاره د چا کم خم جواز چې دی یادې چې دا مسلې دي، ځکه الیکشن نشي کې دوه الیکشن په مازی کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یولس کال حکومتونه کړی دي، چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کینو د دې د رویې نه خدا سي خکاری چې دا وخت په دې انداز سي تیرې، ځکه چې دا سي په پاکستان کې دی وخت کې سره اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبور کې چې دی انتخابات پر پل وخت باندې وکي، ک سپریم کورټ هم څوک لاړنو الته هم د دې خبرې سره حل نه وته، ک د الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ګوري نو دینه دا سي خکاری چې راتلونکي وخت کې د جخت انتخابات زه په خپل نه ګورم.
دا زیارت پر ورځ د قانون او انصاف افاقي وزیر سېنټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې ګنې عام انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي. دا سرګندونه دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی د مودې د غزولو په اړه اوازې دي، د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اګست په 12 پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د شیوي او درینور ولسوالیو ترمنځ سړک ځای په ځای د سیلابونو او د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله خراب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې سړک دی اسانتیاوي ورته جوړ کړي او دا مسله دی ور حل کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت مسولین هم مني چې د یاد سړک ځینې برخې د سیلابونو له امله خرابې شوې دي، خو ډاډ ورکوي چې د سړک هغو برخو ته به اسانتیا د دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیلیه په دې رپورت کې اورو.
درینور د جلال آباد خار شمال ته په نږدې 30 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالي ده چې د طبیعي ښکلا له امله ورته خلک د سیل او تفریح لپاره هم ورځي. خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ سباندې 1.5 کیلومتره غځېدلی سړک ځای ځای د سیلابونو او باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله تخریب شوی دی. د دوی په خبره کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي د سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه جوړ نه کړي، سړک به د لا زیات تخریب سره مخ شي او خلکو ته به ګڼې ستونزې پیدا شي. د درینور ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شوکت املوال او محمد انور وایي
درینور او د کوسکونړ خوی ولسوالۍ ترمنځ په سورج سیمه کې چې د سړک کمه کانکریټي ساحه دواړه ولسوالۍ سره وسلوي ویجاړېدو په حال کې ده، یا بيخي لمنځه تلو په حال کې ده چې عمده لاملونه له درینور څخه د هغه لرګیو د انتقال باردار موټرې دي چې ډرایوران به حساب لرګي پکې باروي او دغه ساحه لمنځه وړي ده. بل عمده لاملې د سیلابونو له وجې د تخریبېدو په حال کې ده.
دولت ته غوښتنه ده چې د سیلابونو د وجې نه او د ډرایورانو د باردار ګاډي تیریږي د وجې نه مکمل تخریبېدو په حال کې ده، او حکومت د زموږ وختنه ده چې د دې په حق له توجه کې پاملرونه کې کنه زموږ د درینور ولسوالۍ کله چې قوي سیلابونه راځي دالاره قطع کیږي، موږ ته عمده مشکل پیدا کیږي.
په عین حال کې په درینور ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولسوال ګلبد خاکسار هم دغه سرک مهم بولي او له اړوندو ادارو د سرک دواړو غاړو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بالکل دا ستونزه د کورنۍ راهیسې موجوده ده، خو اوس بېخي سرک د تخریبېدو په حال کې. چېرته ولایتي اداره او یا ټولګټو ریاست مسؤلینو دې برخه کې چې دې اقدامات وکړو نو دا ستونزه زر حل کېدونکې ده. او که خدای مکړه یو ځل دغه ساحه ولېږي نو ښکاره ده چې هم به مصارف زیات شي او هم به ورسونو د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد هم د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ځینو برخو تخریب تاییدوي، خو زیاتوي چې په پلان کې لري چې د سړک په هغو برخو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب ویره یې ډیره ده.
دغه کوم جنو چې تخریب شوی دي د خیوي او د درینور په مابین کې شته، زمونږ درې دي کې دا اوس تدارکاتي کار را خلاصي او ان شاء الله موږ په دغه باندې اقدام کوو. دا کار شروع کې استنادي دیوال هم په نظر کې لرو او هغه جنو چې تخریب شوی دي او بولډروال څنګه چې ورته وایي دا هم په نظر کې لرو.
خود ننګرهار اوسیدونکو پر ټولګټو چارو ریاست او نورو مسؤولو ادارو نیوکه کوي چې د نصار له عمله سړکونه د تخریب لګواخ سره مخ دي، او ټینګار کوي چې مسؤلین دي د پروژو کیفیت ته پاملرنه زیاته کړي چې خلک ترې اوږدمهاله ګټه واخیستل شي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورید. خبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې یوې جرګې پر جیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویل دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای شي. دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي ک چا یا فیصله و نه منله نو د کلی خلک به ورسره غم شادي پریږدي. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت هم د جیز خلاف اقدامات وکړي. تفصیل انسا اجمل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په انسر مره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانۍ ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملی نکړه نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریک دی.
په مهر کې دا و چې موږ به په پنځه شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه، نو د هغې نه به پنځه سوه لکه روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو، نو هغه موږ یوې تولې له راوسته. بیا چې کله به جنۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو، او د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جنکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېده، نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې یاره دا واده به زه کم دینه کوم، نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغسته، نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متصد شو چې یاره دا رسم دا یو اضافي رسم دی، او د دې نه په اسلام کې اجازت شته
په جرګه کې. دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات پنځلس کسان ورزي، او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انصر مری د جهیز او حکیم مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلعه د ودونو لړکې یوه لاره خپل کړي.
داسې رسم و رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک ته شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچه رسېږي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې، او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانې، لوښي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړې دي، وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اق خلک خپل دلته کې دس بیس تولې کالې لیکي مالی دلی دي، خو لکه کم چې غریب ته پای کنه، نو هغوی چار تولې پانچ تولې دوه تولې کنه، نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تباه یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا، او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی، او دا نه سور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی به داسې څه دغه ولګي بل پاس کی، او چې څوک یې کوي او به هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پختونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده، البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لس زرو زیات نه وي، او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له پنځه اویا زرو روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره ځکه کله د پرمیش خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې د دې باندې ممانعه ته چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې، او بل خبره دا چې دا ودونه من چې دا دومره خرچی کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز، نو دا باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړی و، لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی، او اوس هم چې لکه حکومت خو دا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي،
سے پوزیٹیو ڈیولپمنٹس کا سٹارٹ شو لگا نا پدی علاقہ کے نبیا میں ان شاء اللہ تعالیٰ دجن کو حکومت موڑ پرارم بنی اور خرگنا بیم بنی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته بعد شپږ میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.